द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه دا د وایس اپ امریکا ډیوا د خبرونو خبرونه ده نن د دسمبر 28 ده وسته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د امریکای برتانی وروستو سعودي عرب هم خپل وګړو ته په پاکستان کې لارښوونه کړې چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ سی واقع دو د خطرې لامل دی په ګرځېدو کې احتیاط وکړي د رپورټونو تر مخه تیر کال په 15 اگست په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راپدې خو د پاکستان په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې په ترهګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده او د پاکستان په پارلیمان کې د کوټلي عملیاتو او تحریکي طالبان په ضد د عملیاتو پیل کېدو غوښتنه شوې ده هلته روس ګواښ کړی دی چې یوکرین د خپلو غوښتنو د پوره کولو پرېکړه کولی شي که نه روس به پوځي پرېکړه وکړي بلې خواته د هندوستان وزیر اعظم د اوکراین له زیلنسکي سره په خبرو کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی او ست خبرونو تفصیل د امریکای برتانی وروستو سعودي عرب هم خپل وګړو ته په پاکستان کې لارښوونه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ سی واقع دو د خطرې لامل دی په ګرځېدو کې احتیاط وکړي په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه په ټوټر ویلي دي د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي او دلته موجود سعودي وګړي دي په بې ضرورته بهر وتلو څخه ډډه وکړي له دې وړاندې په پاکستان کې د امریکای سفارتخانې خپلو کارکوونکو ته په سرخال اسلام آباد کې د رخصتیو په وخت په میریټ هوټل کې د تلو په اړه خبرداري ورکړې وو ویلي وو چې نامعلوم کسان په امریکایانو د برید پلان لري سفارتخانې د اتوار په ورځ په خبرپاڼه کې ټول امریکایانو ته ویلي وو چې د رخصتیو په وخت د اسلام آباد ته له غیر ضروري غیر رسمي سفر څخه ډډه وکړي د امریکای سفارت تر خبر لګ وروستو د اسلام آباد پولیسو هم د دسمبر په 15 په اسلام آباد کې د لوړ خبرداري یا های الرټ اعلان کړی وو پولیسو په ټوټر لیکلی وو چې په ریډ زون کې د امنیتی تدابیرو لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي ریډ زون هغه سیمې ته وایي چې پارلیمان د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونه یا وزارتونه او سفارتونه پکې دي هلته د پاکستان په پارلیمان کې بلابلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمن طالبانو په اړوند د پاکستان په تګلاره کې د بدلون او د پاکستاني طالبانو د وسلوالو ډلې ټي ټي پي په ضد د کوټلي عملیاتو پیل کولو غوښتنې کړې دي د تحریکي طالبان پاکستان د تیر نومبر میاشت کې د پاکستان سره تر سره کړې ډزبندې ختم کړې ده او د حملو لړۍ تر سرخار اسلام آباد پورې رسیدلې ده د سیاسي ګوندونو غړو دا غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې د څېړنیز ادارو د رپورټونو تر مخه تیر کال اگست په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راپدې خو د پاکستان په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې په ترهګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده په دې وروستیو کې د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي وو چې تیر یو کال کې د ترهګرۍ 300 پېښې شوې دي هلته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګل یا دوشنبه پورې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ډر اسمل خان کې وي د سوري ته په وینا کې ویلي دي په څو ورځو کې به د قومي سلامتیا غونډه رابلل کیږي او د صوبایي حکومتونو او امنیتي ځواکونو په مرسته به د ترهګرۍ ختمولو کوشش کیږي په تیرې یو اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمېر بدونه شوې دي چې پکې د پاکستان پوځ افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله وخت ده شهباز شریف په وروستیو کې په بنو کې د سی ټی ډی په مرکز په پیښه افسوس کړی دی او په کامیاب عملیاتو یې پولیسو ته مبارکي ورکړې دي 14 دسمبر په بنو کې وسلوالو د سی ټی ډی اهلکار او مرکزی غړي یرغمل کړی وو او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات وکړل هلته روس ویلي دي اوکراین کولی شي د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه پریکړه وکړي او که نوي نو روس به په خپله د پوځ د لارې دغه پریکړه وکړي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب دولتي رسنیو ته ویلي دي دا د اوکراین حکومت پورې اړه لري چې معلومه کړي چې په اوکراین کې به جګړه څومره دوام لري هلته د تایوان حکومت د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل د چین د هوایي ځواک یو اویا جنگي الوتکو ډرین په تورو سلوري ساعتو کې د تایوان فضايي دفاعي حدود کې داخل شوی دي او پروازونه یې کړي دي تایوان دغه ته تر اوسه پورې د چین لخوا تر ټولو غټه دراندازي ویلې ده د تایوان د دفاع وزارت ویلي دي چې د چین درې سلویخ الوتکې د انای تایوان په منځنۍ کرخه اوښتي دي کوم چې د دفاعي برخې دننه د دواړو ترمنځ یو غیر سرکاري بفر زون یا برخه ده د تایوان سرکاري خبرېداري ویلي دي چې د چین لخوا د تایوان د فضايي حدودو د سرغړونې تر ټولو غټه کاروایي شوې ده خو د دې باوجود د خطرې ټلې نه دغه غول شوې چین بیا ویلي دي چې جنگي الوتکوې د اتوار پر ورځ د تایوان نه چاپیره په سمندر او فضا کې د حملو تمرینونه کول کوم چې د تایوان او امریکې لخوا د اشغال په جواب کې وو چین تایوان خپل برخه ګڼي
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي روسو، د امریکای او برتانیې نه پس سعودي عربستان او استرالیا هم پاکستان ته د سفر په وخت خپلو وګړو ته خبرداری جاری کړی دی. په وروستو ورځو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي او څو ورځې وړاندې د سرخار اسلام آباد د پولیس دخوا یو مشکوک ګاډي ته د ودرېدو د غږ وروسته دغه ګاډي کې څو تن خپل ځان په چاودیدونکو موادو سره الوزولی وو. سلون کې وایي دا خبرداری ښایي د دغو هیوادونو استخباراتي معلومات په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي اشاره ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال اورنګزیب خان په رپورت کې اورو.
د امریکا او برتانیې وروسته سعودي عرب او استرالیا هم خپل وګړو ته خبرداری کړې ده په پاکستان کې د ترهګرۍ سیوا کېدو خطرې رابله په ګرځېدو احتیاط وکړي. سلون کې وایي د بهر هیوادونو لخوا د غشن خبرداری ښایي پاکستان کې د ترهګرۍ خطر په زیاتېدو دی. وړاندې پاکستان کې امریکای سفارتخانې هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړې وو چې نامعلومه تنان په امریکای وګړو د بریدونو پلان لري. دغه شان خبرداری برتانیې هم ورکړې دی او سعودي عرب او استرالیا هم دا خبرداری جاری کړې دی. وړاندې اسلام آباد ایټن کې ځنوجون کې برید نه پس د هیوادونو دغه سفری خبرداری جاری کړې دی. جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي دغه شان خبرداری هم دغه مطلب وي چې پاکستان کې د ترهګرۍ خطر په سیوا کېدو دی او هر یو هیواد واړی خپل وګړي پاکستان په شان هیواد کې محفوظ پاتې کړي. جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي پاکستان ته به لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان پر ځای افغان طالبانو سره نیخ په نیخه مذاکرات کول وي، ځکه چې افغان طالبان په پاکستانی طالبانو خپل یو اثر لري. د تحریک طالبان پر ضد د پاکستان پوځ یو شمېر عملیاتو او د پوځ دغه دعوه چې د ترهګر تنظیمونو ملای ماته کړې ده، څنګه بیا د تنظیم زور نیولی دی؟ د دې تپوس په ځواب طلعت مسعود وایي
کوئی کمر ومر نہیں ٹوٹی وہ تو بلکہ کمر زور پکڑ لگی ہے اور وہ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پیش رفت کر رہے ہیں پاکستان نے.
دوی وی د پوز دغه دعوی بالکل غلط دی چې د پاکستانی طالبانو املای ماته کړی ده. کچر داسې به وو نو څنګه به دوی یو ځل بیا زور نیولی وو؟ حقیقت دا دی تحریک طالبان زور نیولی دی او موجوده وخت د پاکستان دپاره لوی خطر جوړ شوی. خبریال احسان ټیپو هم دغه خبره کوي او وایي اوس په پاکستان هڅه کوي تحریک طالبان پر ځای افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان ته محفوظ یا پټ ځایونه ور نه کړي.
مذاکرات اولی عمل او فرسٹ فیز یو چې کم جنرل فیز په خوانی د کور کمانډر د پیښور څخه کم شروع کړو نو هغه فرسٹ فیز خو چې دی هغه ختم شو کنه. هغه خو د ټیټی له طرفه چې دا جنگ بندې ماتېدو اعلان شو نو دا سره ختم شو. مخکې خدا او چې د ټیټی مشر چې کوم مفتی نور علی مسعود دا سره خبرې کړي او افغان طالبان سراج الدین حقانی چې کوم په کې هغه په کې خالص وو خو اوس دا غو اطلاعاتي په اسلام آباد کې چې د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت په مخ کې مدارک خبرې کیږي. دلته دا غو سوچ دی چې چونکه د افغانستان په موږ باندې حمله کیږي نو د افغانستان د بچی ذمہ داری چې دا د افغان حکومت د طالبان حکومت سره ده او دوی راغه کمیټمنټ کړو په دوه کې هم نو اوس به موږ ورته وایو چې هغه شیطان خپل پوره کړي نو اوس دا ډایرکټ د پی ڈی پی سره کوم مذاکرات دي هغه بنه کیږي بلکې هغه بد افغان طالبان حکومت سره کیږي.
د بهر ملکي سفارتخانو سره اسلام آباد پولیس هم زیاتېدونکي د ترهګرۍ خطر پس د سکیورټي یو خصوصي پلان جاری کړی دی او ملکی او غیر ملکی وګړو ته هدایت ورکړی دی د سفر په وخت ځان سره د شناخت کاغذ ساتي. دغه شان اسلام آباد کې پولیسو 15 نوي څوکۍ هم جوړې کړې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر
او یو دوا سفر درې پنځه کلو هرتز اوریدلی شي. او د ماخام اتو بجو نه تر لسو پورې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوا نه شپږ او د ماخام نه نیمو بجو نه تر لس نیمو پورې په نه دوا اوریدلی شي.
دا د وایس امریکا دیوا دا چلون کې وای په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوس مهال مخ په زیاتو دن کې د ترهګرې پیښې د هغې تګلارې نتیجه ده. د کومې تر مخه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي د مذاکراتو دوران د پاکستان بیلابیلو سیمو ته داخل شوي دي او د بلوچ وسلوالو تر څنګ په دغو سوبو کې بریدونه کوي. دوی وایي که چېرې د پاکستان ریاست په هیواد کې امن غواړي نو د وسلوالو پر ضد به ورته خپله تګلاره بدلول وي او د افغان طالبانو سره به د دوهې د تړون تر مخه دا مسله راپورته کول وي، ځکه چې د پاکستان د حکومت په وینا تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په مرکز او نورو د ترهګرۍ بریدونو د ذمواري اغېستو وروستو تحریک طالبان پاکستان په اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د ځانمرګي برید او د خالی په ورځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د یو امنیتي سرتیری د وجلو ذمواري منلې ده. د پیښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره او د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو دوران د دغه وسله والی ډلې غړي خیبر پختونخوا ته د داخلي دوله وجې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي.
ٹی ڈی پی پاکستان تا نه درغله، بلکې دا د فیض حمید د فارمولې د لاندې اغیتا اجازه ورکړل شوې ده چې تاسو پاکستان ته راشي، افغانستان پرېږدي او دلته کې اوسي. نو بیا که ریاست غواړي چې دوی پاکستان کې اوسي، نو دا ګروپونه یا دا سکوم ګوندونه دي، اډلې دي، دوی په بل څه کوي؟ دوی به دلته کې مغه کارونه کوي چې کم بنیاد باندې دوی جوړ شوي دي. مسله دا ده چې زموږ ریاست هغه کار نه کوي چې کم د پر ریاست جوړ ده.
د خالی پر ورځ د بلوچستان په تربت او چمن سیمه کې د نه نوی په پیښو کې پنځه امنیتي سرتیری وجلې شوی. په دغه پیښو کې د چمن د برید ذمواري ټي ټي پی منلې ده. د اتوار پر ورځ د یادی صوبې په کوهلو ضلعه کې په یوې چودنه کې د یو پوځي افسر په شمول پنځه امنیتي سرتیری وجلې شوی دي او د زیر سنو تر مخه د پیښې ذمواري بلوز بیلتون غختون کې وسله والې ډلې منلې ده. سیلون کې وایي د تحریک طالبان پاکستان سره د بلوچ وسلوالو یو ځای کېدو له امله د حکومت لپاره ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. دی وایي باید پاکستان د دغه وسلوالو مخنیوي لپاره په افغانستان او ایران فشار واچوي تر څو دغه وسلوال د هیوادونو څخه وویستل شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیلنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
بیا په بارډر اغبل طرف ته واوري، نو بیا د ګورنمنت سره ډېر آپشن نه وي. دغه ختمونه خو مین غزه ده چې افغانستان باندې ډیپینډ کی، که په افغانستان کې او د بلوچو خو په ایران کې هم غازی بیسز چې څو پر دغه ملکو غا نه وي تاون او ملګرتیا چې دای د خپل ځکه نه دی ور نشاړي، نو تر اغ وخت پورا خو دغه شی ختمونه دا ډېره ګرانه خبره ده.
افغان طالبان وار په وار ویلي چې د دوی د راتګ وروسته په افغانستان کې کوم وسله واله ډله منظم وجود نه لري چې د بل کوم هیواد لپاره خطر وګرځي. ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ریاست ته په دې اړه خپله تګلاره بدلول وي.
ریاست طرف ته پکار ده چې موږ ګورو چې د ریاست حکمت عملی حکومت ده، هغه څه ده آیا ترخګري ختمون ده یا د ترخګري په بنیاد باندې هغه پریکړې کونی دي چې کم زموږ د جرنیلانو اوسه پورې یو پالیسي پاتې شوې ده. کچره دا پالیسي جاري وي نو د سیمه کې بیا بدلون هغه څه نه راځي لکه څنګه موږ غواړو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسیم منیر پرستو کې د افغانستان سره په پوله د تیرا قبایلی سیمه سفر کړی وو او ویلي وو چې د قوم په ملاتړ به د ترخګري عزت جګړه دوام لري تر سو پوری چې تلپاتی امن په ځای کړی شوی نه وي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اپ امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او په فارن ریزرو کې د کمی په وجه د هیواد دننه کارخانه دار وای دوی ته د خپل سامانونو جوړولو لپاره د خارج نه په مالونو راغستلو کې مشکلات سیوا شوې دي، او په دې وجه په پاکستان کې د ګاډو جوړونکو د غټو کارخانو په ګډون د هیواد نورو صنعتونو د لپاره کار کول ګران شوې دي. حکومت غواړي چې فارن ریزرو محفوظ کړي. څېړونکي ګڼي په راتلونکو ورځو کې د نړیوال مالیاتي فنډ او نورو ادارو د خوا که پاکستان سره مرستې ونه شي نو هیواد به یې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ په ټویټر د میرانشاه بازار چوک کې د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان د جنډې او د دغه تنظیم د یو کس ویډیو په ټویټر شریک کړي او ویلي دا ښکاری دا د یو نوی جنگ آغاز دی. خو محسن داوړ وای د قبایلی علاقې د دغه خلکو نماینده په حیثیت په پارلمان کې هم او په جلسو کې هم هغه دغه مسله بیا بیا راپورته کړی دا او ژوندې ساتلی دا. وایس اف امریکا دیوتا په دې اړه هغه نور صدا وویل.
مونږ کم از کم دا کیس ژوندې ساتلی دی چې بای حالات ټیک نه دی. دلته د پاکستان چې کم کلچر دی، د پاکستان چې کم دلته مختلفو د مونږ د ادارو چې کومه طریقه ده دی په ډینایل کې یو همیشه دنیا ته دا وایي او قوم ته دا وایي، پاکستان نور ملک ته دا وایي چې بای حالات ټیک دی او اس قسم داسې خبره نشته. هغه خبره مونږ رد کړې ده، حقایق مې دنیا ته خودلې دي.
د ترهګرای نه تر ټولو نه زیات متاثر ګوند عوامي نیشنل پارټۍ یو مشر سردار حسین بابک وایي چې داسې ښکاری حکومت خیبر پختونخوا طالبانو ته سپارلې ده، یعنی حکومت ورته سرندر شوی دی. دا محال پختونخوا سره داسې سلوک کیږي چې دا څنګه د ملک برخه نه وي. وایس اف امریکا دی وتا سردار حسین بابک نور صدا ویل.
دا دنیا ته څه پیغام دی؟ شدل تریډ د چاډ پختونخوا کې ریډ د چاډ وزیرستان کې ریډ د چاډ. زما خیال دار چې زمونږ د ریاست ته په کار گزارای باندې یو ډیر لوی سوالیه نشان دی، ډیر لوی سوالیه نشان دی. ډیر د افسوس خبره ده.
خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون بیرستر محمد علي سیف د مخالف سیاسي ګوندونو دغه قسمه تورونه او تنقید ردوي او وایي داسې قسمه پروپاګاندي او ویډیوز نه دغه ملت پالا یا نېشنلست ګوندونه صرف خپل سیاسي فائده اخلي. بیرستر محمد علي سیف وایي دې کې شک نشته چې داسې پیښې کیږي او مسلې شته، خو داسې هم نه ده چې هر څه د طالبانو لاس ته لاړل یا د حکومت عملداري نشته.
وزیرستان کې زموږ انتظامیه ده، پولیس ده، فوج ده، د پاکستان او دغه دې د التکې عملداري ده، او دې کې څه شک نشته چې واقعیات کیږي. زه کوم دا یم کنه مسائل شته، د مسائلو نه څوک به انکار نه کوي. خو دا خبره هم نه ده چې ګینی بس ټول ارز د طالبانو په کنټرول کې دالت او البته اوس چې دیمه د حکومت او سرت نشته او وزیرستان د طالبانو په حکومت کې لا شامل شو، دا څه خبره نه ده.
د طالبانو پر ضد عملیات او د دهشتګردۍ خاتمه زمواري ک صوبایي او مرکزی حکومت په یو بل اچوي. خود خیبر پختونخوا خلکو په احتجاجونو کې واضحه ویلي دوی تشدد ردوي او په خپل خاوره امن غواړي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پیښور.
پاکستان میډیکل کمیشن د مرکزی حکومت په غوښتنه د قبایلی سیمو د طب محصلینو د پاره په میډیکل او ډینټل کالجونو کې د چوکو شمیره د سخت کال د پاره سیوا کړې ده، چې له مخه به یې لس کم درې سوه د طب طالب علمانو ته داخله ورکړې شي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د وایس اف امریکا ډیوا د خبریال ابراهیم شینواری په رپورټ کې اورو.
په کال 2000 کې د پاکستان پخوانی مرکزی کابینې په غوښتنه پاکستان میډیکل کمیشن اوس اعلان کړی چې روان کال په میډیکل او ډینټل کالجونو کې د زمشو قبایلی سیمو د طب محصلینو لپاره د سیټونو یا څوکیو شمیره د 116 دیش نه تر 290 اضافه کولای شي، چې له مخه به په همدغه هم شمیره کې قبایلی الکانو او جنکو د طب محصلینو ته په میډیکل او ډینټل کالجونو کې داخله ورکړی شي. پاکستان میډیکل کمیشن د دې نه وړاندې دغه شمیره په میډیکل او ډینټل کالجونو کې د اسانتیا او د کمی له وجې د 290 تر 116 دیش رقم کړي و، د کومې له وجې چې د خیبر ضلع صدر ټولونکي عادل خان او نور په سلګونو د طب طالب علمان متاثر شوي وو.
فاٹا مرجن نه بعد چې حکومت کوم میډیکل او ډینټل سیټونه کوم کم کړی او کوټه یې کم کړې وه، هغې متاثرینو کې زه هم شامل یم، ځکه چې زما دوه وارې انټری ټیسټ کلیئر کړ خو بس میرټ لیسټ کې بس مونږ نامه رانغله، او داسې زما په شان سوونه تکړه او باصلاحیته کسان خواهش چې پوره نه شو.
خو اوس چې د سیمې اوسیدونکو او بیا په خاصه توګه د طب د طالب علمانو او د هغوی د کورنۍ د کسانو د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې حکومت دغه سیټونه دوه چنده اضافه کړي، نو یوه قبایلي پیغله پر خشنواری د حکومت دغه پریکړې هرکلی کوي.
د دې ډیسیژن نه به قبایلي علاقو جنکیانو ته به موقع ملاو شي چې د میډیکل فیلډ کې مخکې لاړ شي. پہلے بدا سیٹ ڈیر زیاد کم ہوں اور ڈیر کم اسٹوڈینٹس تبا میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن ملاؤ کے دل خو اس کم نہ سیٹ زیاد شو زدہ امید لے رم جدا اس کم تکڑا اور ٹیلنٹڈ جنہیں کیا نے دی اغبا اس میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ملاؤ شی.
د حکومت لخوا د خیبر پختونخوا څوارلس میډیکل او ډینټل کالجونو ته ورکړی شوی یو امر کې ویلی شوی چې په سیټونو کې اضافه به فقط د روان کال لپاره وي، او دا چې د دې نه پس به په دغه سیټونو کې هغه وخت اضافه کولی شي کله چې په میډیکل او ډینټل کالجونو کې د اضافي څوکیو برابر اسانتیا هم ورکړی شي. یاد دې وي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملېدو نه پس ژمنه شوې وه چې په دغه کالجونو کې به تر لسو کالو پورې د قبایلي سیمو د محاصرینو لپاره سیټونه نشي کمولی، خو چې کله دغه سیټونه نیم په نیمه کم کړی شول نو په سیمه کې انضمام مخالف قوتونو دا د انضمام پلان یو ډالې وبلله او ورسره د دې د اضافه کولو هم غوښتنې وکړې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
په پاکستان په بلوچستان کې د پولیو د کمپین په ترڅ کې د وژل شوو روغتیايي کارکونکو کورنۍ وایي چې د حکومت له لوري د دوی سره شوې ژمنې لا هم پر ځای پاتې دي او نه دي عملي شوې، خو حکومت وایي چې له یادو کورنو سره یې نغدې مرستې کړې دي. تفصیل د کوټه نه د وایس اف امریکا ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د پولیو کمپین په ترڅ کې د وژل شویو پولیو کارکونکو د کورنۍ غړي وایي چې د حکومت له لوري له دوی سره سوي ټولې ژمنې د څو کلونو په تیرېدو سربېره هم نه دي عملي شوي. په وار وار یې له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلې. په میلادي کال 2015 کې په ژوب سیمه کې وسلوالو هغه مهال د یو پولیو کارکونکي په شمول درې تنه تښتولي او بیا وژلي وو چې د پولیو کمپین لپاره غرنۍ مرغه کبزی سیمې ته پر لاره وو. دا وژل شوي پولیو کارکونکي عبدالحمید نولسکلن زوی نورالم وایي چې شپږ کم عمره خوندې او وروڼه لري، او د حکومت لخوا د دوی له کورنۍ سره ژمنه شوې وه چې یوه سرکاري نوکری به ورکوي، خو د اوو کلونو راهیسې دغه ژمنه لا هم نه ده عملي شوې او دوی اوس هم د سرکاري دفترونو دروازې ټکوي.
زموږ پلار په 2015 کې پولیو کول، هغه غواهي کې بیا شهیدان کړل او حکومت له موږ سره د نوکري اعلان کړی و، هغه تر اوسه پورې نه ده راکړې. نو که دوی چیرې دا نوکري راکړه زموږ به یو کار په وسي. موږ سکرشیل ته ویلي وو، هغه له موږ سره وعده کړې وه، تر اوسه پورې وعده نه ده پوره کړې. موږ څلور رڼه یو، زه په اووم کې یم، هغه یو سکول یای او مسر ور مم سباک یای، دوی هم خوندې دي.
د بلوچستان د روغتیا د نېشنل پروګرام ایالتي مشر فیض علیم شاه بابر وایي چې د وژل شویو پولیو کارکونکو له کورنیو سره د مرستې تر څنګ دوی په بلوچستان کې د شپږ زره روغتیایي کارکونکو لپاره هم په کار کولو کې د اسانتیا برابرولو لپاره هڅې کوي.
په 2015 کې چې کوم نور په روب کې د پولیو شهیدان شولو، دا غو معاوضه خو بهشکه ورته ملاو سوله د پیسو په شکل کې، لیکن د دوی له کور والا سره چې کوم د ملازمت واده شوی وه، هغه ملازمت ته اوسه پورې دوی ته نه دی رسېدلې. بس فایل دی په پروسیس کې دی، په پروسیس کې دی، څه خاص نتیجه نه راوتلې. دا ډېر ښه موقع ده که زموږ نماینده او زموږ وزیر صاحب او سکرټري صاحب دا شو وکړو، نو دا به دوی ډېره مننه وي او د هغو کسانو به ډېره حوصله افزایي وسي. دغه شهیدانو چې کوم کور دی بچانې پاتې دي، یقینا هغه له ډېر مشکل حالات سردی مالی حالات ډیر خراب دي، سر دوبل دي، نو دغه علم لرو چې دا مسله به دوی را حل کړي.
په بلوچستان کې د تیرو کلونو ترڅنګ پر روان میلادي کال کې هم پر پولیو کارکونکو او د دوی پر ساتونکو یو شمیر بریدونه سوي. په 13 اکتوبر میاس کې د بلوچستان په پښین سیمه کې د وسلوالو په برید کې د لیویز یو سرتیری وژل سوی و. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د خیبر پختونخوا د سرخار پیښور په بیلابیلو سیمو کې په روان کال کې د ترهګرۍ پیښو، هدفي وژنو، ګیس لیکیج او نورو پیښو کې د مرګ شوبلې کچه د تیر کال په مقابله کې سخت کال سیوا شوې ده. د یو شخصي ادارې ایدی فاونډیشن شمیرې ښایي سخت کال څه د پاسه 250 نه زیات کسان د ترهګرۍ په شمول په نورو پیښو کې مړه شوي دي او په سلګونو کسان شوبل شوي هم دي. حکومتی چارواکی وی د ترهګرۍ د مخنیوي هڅه کوي او چرته هم چې ترهګر رامخته کیږي دوی یې په خلاف چټک عملیات کوي. په دې اړه تفصیل په خبر کې د ډیوه خبریال فرید شنواری په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پیښور ښار کې په کال 2022 کې په بمی چاودنو، هدفي وژنو او نورو بیلابیلو پیښو کې 250 نه زیات عام خلک او 113 پورې پولیس مړه شوي او 450 پورې ژوبل شوي هم دي. د یوې شخصي ادارې ایدی فاونډیشن د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي وایي په پیښور ښار کې د مرګ ژوبلې شره د کال 2021 په پرتله سږ کال زیاته شوې ده. د پیښور یو خبریال او څېړونکی محمود جان بابر وی او وی ډیو ته وویل د ترهګرۍ پیښې په روان کال کې زیاتې شوې خو وسلوالو پر ضد عملیات په منظمه توګه نه کیږي.
د سره دا فرق پرېوتی دی چې هغه د زمونږ چې کوم سرکاري خلک وو د هغې په شا به چې کوم سیاسي خلک ولاړو امو بری ترلاسه کولو نو هغه دا ځل ممکن نه ښکاري داسې لږ په اسانه ده. هغې غټه وجه دا ده چې هغوی خپل سیاسي طور باندې تقسیم دي نو لاندې د هغې خراب اثرات راغلي دي. اوس مونږ ګورو په خپله پولیس هم هغه رنګې نیغ نه دی ولاړ ځکه چې د دې خیبر پختونخوا کې دا مسله ده چې د دې حکومت دا مسله تر اوسه پورې سنجیده نه ده اغستې، سیریس نه ده اغستې.
د یاد ادارې چارواکي زیاتوي د خلکو د مړینې تر څنګ د ماشومانو او ښځو په شمول 12 کسان لا درکه شوي هم دي او ورته 40 پورې جسدونه هم میلاو شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا پولیس محکمې چارواکو ویلي وو په بیلابیلو ترهګریو پیښو کې 113 پورې پولیس وژل شوي او 111 پورې ژوبل شوي هم دي. هغوی ویلي وو په پختونخوا کې سږ کال پولیس سره په مقابلو کې 196 ترهګر وژل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیخ په وروستیو کې ډیوته ویلي وو خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه اوچتوي.
زب بیا دا وایم چې د خیبر پختونخوا حکومت خ الرټ ته خ چوکس ته خ تیار دی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره. هر ورځ د خیبر پختونخوا په حدودو کې چې کومه ترهګرۍ کومې پیښې رامخې ته راځي او زمونږ پولیس سره مقابله کوي، زمونږ خلک دي، زمونږ ځوانان دي. دا یو نیم سل کسانو چې کوم شهیدان شوي دي هم د دې خیبر پختونخوا د پولیس ځوانان دي چې چا شهادتونه ورکړي دي. نو دا خبره کول چې مونږ سنجیده نه یو یا مونږ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوششونه نه کوو دا خو ګراوند باندې وګورې نو پته ورته لګي.
په خیبر پختونخوا په خوانې قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې کله نه طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو خبرونه ده نن د دسمبر 28 ده وسته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د امریکای برتانی وروستو سعودي عرب هم خپل وګړو ته په پاکستان کې لارښودنه کړې چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ سی واقع دو د خطرې له امله دی په ګرځېدو کې احتیاط وکړي. د رپورټونو تر مخه تیر کال په 15 اگست په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را پدې خو د پاکستان په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې په ترهګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده او د پاکستان په پارلیمان کې د کوټلي عملیاتو او تحریک طالبان په ضد د عملیاتو پیل کېدو غوښتنه شوې ده. هلته روس ګواښ کړی دی چې یوکرین د خپلو غوښتنو د پوره کولو پرېکړه کولی شي که نه روس به پوځي پرېکړه وکړي. بلې خواته د هندوستان وزیر اعظم د اوکراین له زیلنکی سره په خبرو کې د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای برتانیې وروستو سعودي عرب هم خپلو وګړو ته په پاکستان کې لارښوونه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ سی واقع دو د خطرې له امله دی په ګرځېدو کې احتیاط وکړي. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانې په ټویټر ویلي دي د سعودي عرب نه پاکستان ته راتلونکي او دلته موجود سعودي وګړي دي په بی ضرورت بهر وتلو څخه ډډه وکړي. له دې وړاندې په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې خپلو کارکوونکو ته په سرخار اسلام آباد کې د رخصتیو په وخت په میریټ هوټل کې د تلو په اړه خبرداري ورکړي وو. ویلي وو چې نامعلوم کسان امریکایانو د برید پلان لري. سفارتخانې د اتوار پورس په خبر پاڼه کې ټول امریکایانو ته ویلي وو چې د رخصتیو په وخت د اسلام آباد ته له غیر ضروري غیر رسمي سفر څخه ډډه وکړي. د امریکایي سفارت تر خبر لږ وروستو د اسلام آباد پولیسو هم د دسمبر په 15 په اسلام آباد کې د لوړ خبرداری یا های الرټ اعلان کړی وو. پولیسو په ټویټر لیکلی وو چې پرېډ زون کې د امنیتی تدابیرو لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي. ریډ زون هغه سیمې ته وایي چې پارلیمان د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونه یا وزارتونه او سفارتونه پکې دي. هلته د پاکستان په پارلیمان کې بلابلو ګوندونو په افغانستان کې د واکمن طالبانو په اړوند د پاکستان په تګلاره کې د بدلون او د پاکستاني طالبانو د وسلوالو ډلې ټي ټي پي په ضد د کوټلي عملیاتو پیل کولو غوښتنې کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان د 3 نومبر میاشت کې د پاکستان سره تر سره کړې ډزبندۍ ختمه کړې ده او د حملو لړۍ تر سرخار اسلام آباد پورې رسیدلې ده. د سیاسي ګوندونو غړو دا غوښتنې په داسې حال کې کړې دي چې د څېړنیز ادارو د رپورټونو تر مخه تیر کال اگست په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را پدې خو د پاکستان په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې په ترهګریزو بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده. په دې وروستیو کې د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي وو چې تیر یو کال کې د ترهګرۍ 300 پیښې شوې دي. هلته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګولیا دوشنبه پورې د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډر اسمل خان کې وی د دستوري ته په وینا کې ویلي دي په 2 ورځو کې به د قومي سلامتیا غونډه رابلل کیږي او د صوبایي حکومتونو او امنیتي ځواکونو په مرسته به د ترهګرۍ ختمولو کوشش کیږي. په تیرې یو اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت جنوبی او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمېر بدون شوې دي چې پکې د پاکستان پوځ افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. شهباز شریف په وروستیو کې په بنو کې د سی ټی ډی په مرکز په پیښه افسوس کړی دی او په کامیاب عملیاتو یې پولیسو ته مبارکي ورکړي دي. 14 دسمبر په بنو کې وسلوالو د سی ټی ډی اهلکار او مرکزی غړي یرغمل کړي وو او بیا په 16 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات وکړل. هلته روس ویلي دي اوکراین کولی شي د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره یوه پریکړه وکړي او که نوي نو روس به خپله د پوځ د لارې دغه پریکړه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب دولتي رسنیو ته ویلي دي دا د اوکراین حکومت پورې اړه لري چې معلومه کړي چې په اوکراین کې به جګړه څومره دوام لري. هلته د تایوان حکومت د ګولیا دوشنبه په ورځ وویل د چین د هوایي ځواک یو اویا جنگي الوتکو او ډرین په 3 ساعتو کې د تایوان فضايي دفاعي حدود کې داخل شوی دي او پروازونه یې کړي دي. تایوان دغه تا تر اوسه پورې د چین لخوا تر ټولو غټه دراندازي ویلې ده. د تایوان د دفاع وزارت ویلي دي چې د چین 3 الوتکې د انای تایوان په منځنۍ کرخه اوختي دي کوم چې د دفاعي برخې د ننه د دواړو ترمنځ یو غیر سرکاري بفر زون یا برخه ده. د تایوان سرکاري خبرېداري ویلي دي چې د چین لخوا د تایوان د فضايي حدودو د سرغړونې تر ټولو غټه کاروایي شوې ده خو د دې باوجود د خطرې ټلې نه دغه غول شوې. چین بیا ویلي دي چې جنگي الوتکو یې د اتوار پورې د تایوان نه چاپیره په سمندر او فضا کې د حملو تمرینونه کول کوم چې د تایوان او امریکې لخوا د اشغال په جواب کې وو. چین تایوان خپل برخه ګڼي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې په اوکرين کې د سولې د حسم ملاتړ کړی او د اوکرين مشر د سولې فارمولا عملي کولو کې د هند مرسته غوښته. د دې سره سم د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دولتي رسنو ته ویلي دي چې دا د اوکرين حکومت پورې اړه لري چې معلومه کړي چې په اوکرين کې به جګړه څومره دوام ولري. په دې اړه تفصیل د ډیوا همکار وکیل خان په دې رپورٹ کې اورو.
تیر ورځ په ټویټر باندې خپل ټویټ کې د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي لیکلي چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ټلیفون د لارې د خبرې اترې شوي او ورته د جی 20 په کامیابۍ سره د صدارت لپاره د خو خواهشاتو اظهار کړي. نوموړي ویلي چې اوس نوموړی خپل د سولې فارمولا عملي کول لپاره د هندستان لخوا اغستل شوي ګامونه عملی کولو ته سترګې پلار دی. هند د دسمبر د لومړۍ نیټې څخه پیل شوی کال لپاره د شلو لویو اقتصادونو د ګروپ گردشی یا بدلیدونکو صدارت په غاړه اوغستې. تیر میاشت په انډونیشیا کې د جی 20 سرمشریزې ته په وینا کې زيلنسکي له ډلې څخه وغوښتل چې د اوکرين د سولې لس ماده فارمولا د عملی کړي چې له اوکرين څخه د روسي ځواکونو د وتلو او د هغوی ځمکني بشپړتیا بیا رغولو غوښتنه کوي. هغه بیا وویل چې وسط جګړې پای ته رسیدو وخت راغلی. د ګولیا دوشنبه پر ورځ ناوخته د زيلنسکي سره د ټلیفوني خبرو اترو په اړه د هند د حکومت یو بیان ویلی چې مودی په کلکا د دښمنۍ د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې دواړه خواوې باید خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ته راستون شي ترڅو خپل اختلافاتو ته دایمي حل عمومي. په بیان کې ویل شوی د هند وزیر اعظم د سولې د هر ډول هڅو لپاره د هند ملاتړ څرګند کړو او زيلنسکي ته د اغیزمنو ملکی وګړو لپاره د بشري مرستو چمتو کولو ته د هند د ژمنو ډاډ ورکړو. د هند او اوکرين د مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مودي له ټلیفوني خبرو لس ورځې وروسته وشوې چې نوی دلی ویل چې مودی د جګړې پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیک او ډیپلوماسي په اړتیا خبرې وکړې. په نوی دلی کې سیړونکو تمل لري چې د جی 20 د مشره پر مهال د اوکرين شخړې پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول هڅو کې به رول ولوبوي. د دې سره سم د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف دولتي رسانو ته ویلي چې د اوکرين حکومت پورې اړه لري چې معلومه کړي چې اوکرين کې به جګړه څومره دوام وکړي. هغه لاروف زیاته کړې چې اوکرين د روسیا غوښتنې پوره نه کړي بیا د دې مسلې په اړه به د روس پوز پریکړه وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسیا کولی شي د خپل پوزیانو په وستلو او د اوکرين د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا په بیا رغولو سره که څه وخت هم وغواړي جګړه ودرولی شي.
کتا سو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشي اوریدلې نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونی په اسانه تو غوریدلې شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونی په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلې شي. او د مخم اته وبجونه تر لاسو پرې په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د مخم نه نیمو بجونه تر لس نیمو پرې په نه دوه و اوریدل شي.
د وایس اف امریکا کې دا په افغانستان کې د طالبانو ضد ملی جبهه وای په بغلان ولایت کې له طالبانو سره په جګړه کې یې د مهم کمانډر خیر محمد خیرخوا په ګډون ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي او د لسګونو طالبانو د وژلو دعوه یې هم کړې ده، خو طالبانو لا په رسمي توګه دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل یې د ډیوا همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهه یا ان ار اف د وسلوالو ترمنځ سخته جګړه شوې ده چې د رپورټونو له مخې دواړو اړخونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهه وایي د اتوار یا یکشنبه په شپه د دوی جنګیالیو له طالبانو سره جګړه کړې ده چې وایي په نتیجه کې د دوی دوه مخکښ کمانډران خیر محمد خیرخوا او غازی مرادی وژل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي وایي په اندراب او څو نورو شاوخوا سیمو کې دا جګړه شاوخوا دیرش ګڼټې روانه وه چې له کبله یې د دوی تر شلو زیات نور جنګیالي هم پکې وژل شوي دي. ان آر اف دعوه کړې ده چې په دې جګړه کې د طالبانو دیرش تنه جنګیالي هم وژلي دي، خو د طالبانو د دفاع وزارت لا تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي مقاومت جبهه ویاند پر ټویټر لیکلی چې طالبانو په درو څلورو سیمو کې د دوی پر مرکزونو بریدونه کړي دي، خو وایي د دوی جنګیالیو او قومندانانو د طالبانو مختلفې وسلوالې ډلې پر شا تمبولې دي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی احمدي پرون پر ټویټر لیکلی، لوړ مې شپې راهیسې جګړه ډېره شدیده شوې وه او پرون د توپونو د ګزارونو په ختمېدو د پیکا او آر پی جي مهماتو د کمښت له امله د دشمن هلیکاپټرو ته ډېرې موقع په لاس ورغلې، خو بیا هم زموږ د جنګیالیو له مزاحمت سره مخ شول. په ژواک خبري ایجنسۍ لیکلي دي چې د طالبانو د ملي دفاع وزارت د بغلان په جګړه کې د مقاومت جبهې د شلو تنو جنګیالیو د وژلو دعوه کړې ده، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د ملي مقاومت جبهه یا نېشنل ریزیسټنس فرنٹ مشر احمد مسعود ویلي د طالبانو خلاف جګړې ته به دوام ورکوي او هیڅ کله به پرشا نه سي، ځکه چې وایي دا لارې په شوري توګه غوړه کړې ده. ښاغلی مسعود پر خپل فیسبوک پاڼه له طالبانو څخه د خپل وژلسیو کمانډرانو او نورو جنګیالیو د وژنې د غچ اخیستو غوښ کړی او لیکلی دی: زه د خپل هیواد ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې د خپلې وینې تر وروستي څاڅکه به ستاسې د ارمانونو ساتنه کوم او د طالبانو له ظالمې او جابرې واکمنۍ څخه د هیواد او خلکو تر ازادۍ پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. په پنجشیر ولایت کې هم وخت په وخت د دغو دواړو ډلو ترمنځ جګړې شوې دي چې تر هغه وروسته د طالبانو پر ځواکونو د مقاومت جبهې د پلوۍ په تور د یو شمېر خلکو د وژنې تورونه هم پورې شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ په تېر اکتوبر میاشت کې پنجشیر ته سفر کړی و او وروسته یې په خپل رپورټ کې اندېښنه ښکاره کړې وه چې خلکو د طالبانو د بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو شکایتونه ورته کړي دي، خو طالبان د پنجشیر او بغلان په ګډون په ټول افغانستان کې د امن راوستلو دعوه کوي او هغه تورونه ردوي چې ګواکې د دوی جنګیالیو خلک په غیر عدالتي توګه وژلي دي. د 2020 میلادي کال د اګست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شوي، د پخواني کمانډر احمد شاه مسعود زوی په خلاف جګړه پیل کړې چې د خپل ولایت پنجشیر په ګډون اوس نورو ولایتونو ته هم دا جګړه غځېدلې ده او وخت په وخت پکې دواړه اړخونه یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوې کوي. بارکوال میاخیل،
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند مشري د انجنونو په لوړو زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې په غندلو سره ویلي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان نیمایي نفوس له پامه غورځوي. همداراز افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو د کار له بندیز وروسته 500 لویو غیر دولتي ادارو دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سنډولي دي. په دې اړه تفصیل د وایس آف امریکا ډیوا همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا UNFPA اداره د نجونو په لوړو زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړې غندلو سره وایي چې طالبان په دغه کار سره د افغانستان نیمایي نفوس له پامه غورځوي. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق اجرایوي مدیره نتالیا کانم د دوشنبې په ورځ ناوخته دسمبر 26 ویلی دی چې دا ډول پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. اغلی کانم ټینګار کړی دی چې د طالبانو دا ډول چلن په افغانستان کې خزی او انجونی د ازادۍ ورتیا او پریکړو په اړه د ازادۍ څخه محرومی کړی دي او ځان غوښتنې انساني حقوق سلب کړی دي. هغې ټینګار کړی دی چې د زده کړو له حق څخه د نجونو او ښځو په محرومیدو سره حاکم چارواکي یعنی طالبان د افغانستان د نفوذ نیمایي برخه ونډه د هیواد د ملي پراختیا، اقتصادي ودې او ثبات په برخه کې ردوي. تیره اونۍ د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د ښځو او نجونو زده کړې وځنډوي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له ادرس څخه د امارات او خصوصي پوهنتونونو په نوم خپور شوی دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر بنسټ د ښځو زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شي. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق اجراوي مدیرې په ټولنې کې د ښځو رول اغېزمنه بلل دی او ویلي دي چې هر میاشت د افغانستان په لیرې وروسته پاتې سیمو کې څلرویشت زره ښځې زیږون کوي چې په خبره یې دغه میرمنې د زیږون پر مهال خوندي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. هغې ویلي دي چې دغه سازمان په افغانستان کې میرمنو ته د روغتیایي اسانتیاوو رسولو په برخه کې د ښځینه کارکوونکو پر ونډې باندې حساب کوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه مکتوب کې په غیر دولتي موسسو او انجوګانو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو باندې بندیز لګولی دی. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی راغلی دی چې د دې پریکړې لامل د اسلامي حجاب نه مراد دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له طالبانو څخه غوښتي دي چې انجونو او ښځو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته بیرته ولاړ شي او په غیر حکومتي سازمانونو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي ترڅو په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو خلکو د ژغورنې په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز د طالبانو پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولې دي او د طالبانو څخه یې غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وایس اف امریکا د بلا په خبر پختونخوا کې د پیسو یا کرنسي د کاروباریانو د اتحادی او هغو سوداګرانو چې د افغانستان څخه تجارت کوي د پاکستان دننه د کرنسي بدلون کې اتحادی د مشر ملک پوستان هغه داورت کړی دا چې کینه د پاکستان د زر مبادله په ذخیره کې راغلي کمې لوی علت د پاکستان نه افغانستان ته د ډالرو قاچاق دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت د سیاسي ګډوډۍ تر څنګ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په دې وروستو کې د دې هیواد د زر مبادلې ذخایر هم د تاریخ تر ټولو لاندې کچې ته راغورځېدلې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا ډیوا د خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پیسو د کاروباریانو د اتحادیې مشر ملک عبدالله خان وایي افغانستان ته د پاکستان نه ډالرې نه ځي. دغه خبره نوموړي په پاکستان کې د پیسو بدلوونکي د اتحادیې مشر ملک بوستان د هغه دعوې په غبرګون کې کړې چې ملک بوستان ویلي د پاکستان نه په غیر قانوني توګه افغانستان ته ډالرې ځي ځکه چې په پاکستان کې د ډالرو کمې دي. ملک بوستان پرون په یو خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې د پاکستان د زر مبادلې ذخیره د کمېدو یو لوی علت افغانستان ته د ډالرو قاچاق دی. هغه ویلو افغانستان کې چې کله طالبان واکمن شول هغه وخت یو ډالر په 1.55 پاکستانی روپیو او د پاکستان د زر مبادله ذخیره 2 ارب ډالر وا. خوس په پاکستان کې په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 225 روپے دی او د زر مبادله ذخیره 6.1 ارب ډالر تراکم شوې ده او دا د 8 کالو د ریکارډ کمه کچه ده. نوموړي دعوه کړې چې د پاکستان نه د ورځې په سر 1.55 کروڑ ډالر افغانستان ته په قانوني توګه ځي او دروازه په سر د پاکستان نه 15,000 کسان افغانستان ته سفر کوي. خو ملک عبدالله د ملک بستان دغه داوا دروغجنه بولي. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې ملک عبدالله ویل پاکستان کې ډالر ګران دی او په افغانستان کې ډالر ارزان دی، نو څنګه اولې د پاکستان نه څوک افغانستان ته ډالر یوسي؟
دا د ایکسچینج کمپیانې چې دي دا په دې کې مالوسی دي، په دې کې د بینکونه مالوس دي. هغه چې د سټیټ بینک نه کوم ډالر راوباسي بازار ته بخیر را لیږي نه، بازار ته بخیر راوباسي نه.
ملک عبدالله ویل که حکومت یا کمپیانې مارکیټ ته ډالر راوباسي نو ډالر به ورسره ارزان شي. خو ملک بستان د خپل دعوی دلیل وړاندې کوي چې په پاکستان کې په انټر بینک مارکیټ او خلاص مارکیټ کې د ډالرو بیې بدلې دي او د بهر نه چې کومې ډالر راځي هغه په غیر قانوني توګه راځي او دغه مارکیټ نه کاروباریان ډالر اخلي او افغانستان سره پرې تجارت کوي.
اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور افغانی لوگ دونوں مل کے یہ ٹریڈر ہوتے ہیں، یہ افغان ٹرانزٹ ہے نا جو ہمارے جو
ہوائی کاروباریان بیا دا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دلار سوداگانی کوي او د هغې د پاره پاکستان نه ډالر یوزي. د سرحد چیمبر اف کامرس مرستیال مشر شاهد حسین وای په خوا به داسې کېدل چې د افغانستان په نوم به سوداګانې کېدې، هغه به افغانستان ته تلې او بیرته به پاکستان ته قاچاق کېدې. خو دغه لړۍ اوس د 95% پورې ودرېدلې ده. وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې نوموړي وویل هغه د ملک بستان د خبرې سره تر دې حده اتفاق کوي، خو دې سره اتفاق نه کوي چې د پاکستان نه ډالر افغانستان ته ځي.
په تورخم کې داسې څه شیزونه دي چې هغه را اوړي د ماشومانو د ګنډ په شکل کې، په بورۍ کې یا په لاس کې د کاټن په شکل، خو په غټه سطح بنده شوی.
هغه ویل دا د دواړو هیوادونو د ادارو کار دی چې د غیر قانوني پیسو یا ډالرو د انتقال مخه ونیسي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي په ملک کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله اقتصادي اشارې منفي اړخ ته تللې دي او د اقتصادي مشکلاتو له امله ګراني سیوا شوې ده. د روپۍ قیمت راکم شوی دی، د بهر څخه پانګونې ناراضي او ترسیلات زر هم کم شوې دي، چې لاملې د پاکستان اقتصاد د ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د پاکستان دننه د ډالرو د کمی یو لوی علت هم افغانستان ته د ډالرو قاچاق ګرځوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوه رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خپرونه ده. د پاکستان مرکزی وزیر جاوید لطیف تور لګولې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان اوس هم د ځینې طاقتور حلقو نیازبین دی او په عدالتونو کې د پخوانی وزیر اعظم سره مرسته کیږي. د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د تحریک انصاف ویان فواد چودھری د نوې پوزي قیادت او تحریک انصاف ترمنځ اړیکو کې د مثبت بدلون راتلو پخلی کړی دی او هغه زیاته کړې تحریک انصاف غواړي د پوزی اسټابلیشمنت سره نخ پنیغه رابطه پزی شي. سړون کوي د پاکستان په سیاست کې د پوز مداخله ډیر سیوا دي که هر څه پوز پر لپسې د ډیر راتونه کوي، خو بیا هم د دوی مرسته د سیاسي حکومت د دوام لپاره اهمه بلل کیږي. په دې اړه د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال پیر ولایت شاه تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې مرکزی وزیر جاوید لطیف تورو لګولو پخوانی وزیر اعظم عمران خان اوس هم د ځینې طاقتور حلقو نیازبینه دی. هغه ویل د دې تاثر ختمولو لپاره ضروری ده چې عدالتونو کې د عمران خان په ضد روان قضیو کې د هغه سره کیدونکې سهولتکاری ختمه کړی شي. پرستو کې لاہور ہائی کورٹ مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن سره تڑاو لرون کې د پنجاب گورنر بلیغ الرحمان لخوا صوبہ کې د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف شریک اعلی وزیر پرویز الہی د لری کول او پریکړه رد کړې وا. تیر ورځ لاہور کې یو غونډه ته وینا په وخت بل مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق تور لګولو عمران خان د عامو انتخاباتو د خپل غوښتنې سره رسول لپاره د فوز نه مرسته غواړي. وړاندې د عمران خان دا بیان مخې ته راغلو چې ګنی پاکستانی فوجي اسټابلیشمنټ غواړي راتلونکي کال مارچ یا اپریل پورې ملکي عام انتخابات وشي. د یو شخصي ټی وی سره خبرو کې د تحریک انصاف ویان فواد چودھری هم د پاکستان فوجي قیادت او تحریک انصاف ترمنځ اړیکو کې د مثبت بدلون راتلو پخلی کړی دی.
ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے, اس کا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ نا رپورٹنگ بڑی غلط ہو جاتی ہے.
اغویر خوبیہ ہم دی غالی چی فوزی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف تر منز نیخ پنی غرابیتی پزیشی خوشیلون کی اویس توحید نمانی چی گنی دا تحریک انصاف اور دا فوز تر منز اڑی کی پزی کی دو پلوری روان دی.
عمران خان صاحب جو ہے وہ انتہائی جو ایکسٹریم ایکشنز ہیں ان پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم
اغویل دا سنخ کاری چی گنی دا جرنل آسیم منیر پا مشارعی کی دا فوز نوی اسٹیبلشمنٹ با دا عمران خان نوی انتخابات و غختن عملی کولو کی مرستی اکڑی دا تیر نومبر میشت پائی کی دا ریٹائر کی دو پا موقع دا فوز دا اغی وقت سر لخکر کمر جاوید باجو ویلو فوز ملکی سیاست کی بی پلو یا پاتی کی دو پر اکلا کڑی دا کمر جاوید باجو زیادہ کڑی و پراتلون کی کی بہن فوز دا کردار جاری ساتی تیر کال اپریل میاشت کی دا مخالف اڈلو دا بے باورے تحریک دلاری دا وزیراعظم نے سوکے نے لڑکی دو روس تو پخوانی وزیراعظم عمران خان پا کمر جاوید باجو پا سر آغستے وا عمران خان تور لگوی چی گنی باجو دا اغی یعنی عمران خان اقتدار نے لڑکول لپار پی ڈی ایم سر مرستے کڑے وے دا پاکستان فوز او مرکز کے واکمن پی ڈی ایم دا عمران خان دا تورن سو وار بے ضائع گرزولی دی اور مرکزی حکومت دا عمران خان دا سمدستی انتخابات و غختنا منول نہ ہم انکاری دے پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
وړاندې کوم یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوم کې د زمونږ د ډیوه همکار مختار خلیل
د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې یو قرارداد منظور کړی دی په کوم کې چې ویلې چې ویدي چې ایران دی د ایټیمی وسلو د نخوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخې خپلې ذمہواری بغیر نور د سړي ده فوري طور پوره کړي. په دې ذمہوارو کې ایران کې په دریو نامعلومه ځایونو کې د معلومه شوو یورانیم ذراتو د بنیاد وضاحت کول او بین الاقوامي ایټیمی ادارې ته د ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د موجوده ځای ځایګي په حق لا معلومات ورکول شامل دي. د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې وینا ده چې د دې قسمه معلوماتو ورکولو بغیر اداره د ایټیمی وسلو د نخوریدو د لوزنامې لاندې د ایران د ورکړو معلوماتو د صحیحوالي او د مکملوالي تصدیق نشي کولای. کوم چې د ایټیمی وسلو د نخوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخه ورکول لازمه ده. دا قرارداد د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بورډ آف گورنرز په 18 نومبر منظور کړی دی او دا پروان کال کې د خپل قسم دویم قرارداد دی. په جون کې د همدې قسم لومړی قرارداد د منظورۍ نه پس ایران باید چې په دې عمل کړی وي. اپوټه ایران هغه شلګونو کیمرې لري کې کمی چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې د ایران د ایټیمی زینو د سارنې د پاره لګولې وي. نومبر کې د منظور کړې شوې قرارداد نه پس ایران د دې خبرې اشاره ورکړې وه چې دې به د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې سره کیدونکې تکنیکی غونډه منسوخ کړي. د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر رافائل گروسی په دې موضوع اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د ایټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د ایران دننه کیدونکو واقعاتو باندې د ډېرې مودې نه نظر دی. د زیاته کچې په ایران کې د ایټیمی معاملو په لړ کې ډېرې زیاتې سرګرمۍ روانې دي خو ادارې ته هیڅ معلومات نشته چې څه کیږي. د فرانس، جرمنی، برطانیې او د امریکې د خارجه چارو وزارتونو خپل یو شریک بیان کې ویلي دي چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامي ادارې د خپل تازه منظور کړي قرارداد تر مخې ایران ته په صفاټکو کې دا پیغام لیږلی دی چې ایران دی بغیر نور د سړیلا تاکری اقدامات سمدستی وکړي. دوی چې ایران دی سمدستی اغو دریو زینو کې د یورینیم د معلومه شوو ذراتو په حق لا وضاحت وکړي کوم چې ښکاره کړی شوی نه دي او د متعلقه ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د در درک په حق لدی ادباری وضاحت هم وکړي. لوی ډایریکټر دا هم وایي چې مونږ دا خبره هم په صفا الفاظو کې کړی ده چې ایران دا کار وکړو او په دې لوی ډایریکټر د دې خبرې جوګه شو چې خپل ادارې ته دا رپورټ وړاندې کړی شي چې د حفاظتي معاملو مسلې اوس ختمې دي نو بورډ به په دې معاملو نور خپل غور او فکر ختم کړي. د ایټیبی توانای بین الاقوامی ادارې لوی ډایریکټر خپل بیان په دې ټکو ختم کو چې مونږ امید کو چې ایران به د ایټیبی توانای بین الاقوامی ادارې سره د ملګرتیا دې موقینه فائدہ واخلي. ادارې سره د دې مسلو پر غونډولو کې په اخلاص سره ملګرتیا وکړي چې دا شان بورډ آف گورنرز ته په دې معاملو کې د نور څه اقدام کولو ضرورت پاتې نشي.